آن خوش، خدا نگهدار.
سلامونه د ازادۍ رادیو یوې بلې خبرونې ته خراغلست. خبرونه په لنډو خبرونو پیلو. د طالبانو حکومت متحدو ایالاتونو ته خبرداری ورکړی چې که د کنګل شوې شتمنۍ په اړه خپله پرېکړه بیرته وانخلي، له دې هیواد سره پر خپله پالیسۍ بله سره غور وکړي. طالبانو پرون ماښام په یوه بیان کې وویل د امریکا ولسمشر جو بایډن غواړي چې په خپل سر د افغانستان شتمنۍ غصب کړي. په کابل، ننګرهار، کونړ، خوست، میدان وردګو او روزګان ولایتونو کې نن د افغانستان د بانکي زیرمو په اړه د امریکا د ولسمشر پرېکړه وغندل شوه. لاریونوالو ویل چې د سپتمبر د 11مې په حملو کې هیڅ افغان ونډه نه درلوده. دوی له متحدو ایالاتونو غوښتل چې دا زیرمه د ټولو افغانانو افغانستان ته وسپاري. ټاکل شوې افغانستان ته له هند نه د 50,000 ټنه غنمو لیږد د راتلونکې اونۍ د دوشنبې په ورځ پیل شي. اسوشیتد پرس خبری آژانس د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د سرچینو په حواله وایي اسلام آباد منلی ده چې د افغانستان لارې د دا غنم ولیږدوي. د جرمني صدر اعظم اولاف شولز په مسکو کې دی او نن له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره ګوري. د دوی لیدنه د اوکراین پولې ته نږدې د روسي پوځیانو د ځای پر ځای کېدو له کبله د رامنځته شوي کړکېچ د هواري لپاره د ډیپلوماتیکو هڅو په لړ کې ترسره کیږي. او پر اوکراین د روسیې د احتمالي یرغل په اړه د اندېښنو په ترڅ کې د اوکراین ولسمشر سبا د فبروري 16مه د یووالي ورځ اعلان کړې. ولادیمیر زیلنسکي په دې اړه له فرمان وروسته په یوه ویډیوي پیغام کې وویل موږ ته وویل شول چې د فبروري 16مه به د یرغل ورځ وي، خو موږ به یې د نړیوالي وبښئ، موږ به یې د یووالي ورځ وګرځوو. په دې خبرونه کې زه احمد تکل ستاسو کوربه یم. د تخنیکي چارو لارښوونه قادر جلالوف کوي. وړاندې په خبرونه کې د ورځې د مهمو خبرونو تفصیل خبرو. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د افغانستان د کنګل شویو شتمنیو په اړه د ولسمشر جو بایډن د پریکړې دفاع کړې، خو د طالبانو دفاع وزارت دا پریکړه ناسمه بولي.
بریت چا کړی دی او څه وخت سوی دی او شتمنۍ د چا څخه د چا کنګل کیږي او د چا پیسې ورکول کیږي؟
د بایدن د پریکړې په غندنه کې نن په کابل او څو ولایتونو کې لاریونونه وشول.
خپل قربانیانو ته پیسې ورکوي، تاوان کوي. په افغانستان کې د ظلمونه وکړه، د بومان غورځول ناکي افغانان شهیدان کړه، په دغو تاوان سکور کوي.
نن پر افغانستان د طالبانو د واکمنۍ شپږ میاشتې پوره شوې.
د افغانانو لپاره دغه تیر شپږ میاشتې د لوږې، د تندې، د ویرې، د مهاجرتونو، د بې ځای کېدو میاشتې وې.
نن له افغانستانه د پخوانی شوروي اتحاد د پوځي ځواکونو د وتلو کلیزه هم ده.
په هغه وخت کې هم مجاهدین د انحصار طلبۍ د داخلي جنگ سبب وګرځېدل.
نړیوالو مسایلو ته کتنه کوو او په دوهمه نیمای کې نیمه نړۍ او اساسي او بشري حقونه د ازادۍ راډیو اونیز پروګرامونه خپرو.
در دې شیبې
د ازادۍ راډیو خبري ټولګه
د افغانستان د بانکي زیرمې په اړه د ولسمشر جو بایډن د ادارې د پریکړې د بدلون له غوښتنو سره سره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت دا پریکړه پر ځای بولي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي دا زیرمه په دوو برخو ویشل شوې، خو افغانستان ته یې د لیږد د تګلارې په اړه پریکړه نه ده شوې او تر څنګ به یې دا پریکړه هم فدرال محکمه کوي چې 3.5 میلیارد ډالر یې د سپتمبر د 11مې د قربانیانو د پیښې د قربانیانو کورنیو ته ورکړل شي او کنه. په دې اړه جزئیات د ازادۍ راډیو خبریال راکوي.
که څه هم د افغانستان د کنګل شوې پانګې په اړه د جمهور رئیس جو بایډن پریکړې پراخ منفي غبرګون درلود، خو د امریکا د بهرنیو چارو وزارت دا پریکړه بیا هم توجیه کوي. د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت ویان نیټ پرایس پرون رسنیو ته وویل افغانستان ته د 3.5 میلیارد ډالرو پانګې د ازادېدو پریکړه ورځ تر بلې په دې هیواد کې د بشري او اقتصادي وضعیت د خرابېدو د مخنیوي لپاره شوې. خو ښاغلی پرایس دا هم وایي چې لا د دې پانګې د لیږد طرح نه ده بشپړه او نه هم هغه تګلاره معلومه ده چې پر بنسټ یې دا پیسې افغانستان ته ولیږل شي.
افغانان چې خپل هم د ترهګرۍ قربانیان دي، تر اوسه ورته د دې پانګې د کارونې لپاره هیڅ پریکړه نه ده شوې. که هر میکانیزم جوړیږي په داسې ډول به طرح شي چې د طالبانو او یا هم نورو هغو ډلو ته چې بندیز پرې لګول شوی لاسته د لوېدو ګواښ کم کړي.
د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت ویان نیټ پرایس د افغانستان له بانکي زیرمې د سپتمبر د 11مې پیښې د قربانیانو کورنیو ته د 3.5 میلیارد ډالرو د ورکولو په اړه وویل دا کورنۍ د طالبانو خلاف دعوه لري او قضیه یې په فدرال محکمه کې ده. خغلی پرایس زیاته کړه اوس دا پریکړه د فدرال محکمه کوي چې 3.5 میلیارد ډالر یې د سپتمبر د 11 د پیښو قربانیانو ته ورکړل شي او کنه. جمهور رئیس بایدن د جمعې پورس په خپل اجرایه فرمان کې د افغانستان له بانکي زیرمې 3.5 میلیارد ډالر د سپتمبر د پیښو قربانیانو ته د غرامت لپاره ځانګړي کړل. سپتمبر د 11 د پیښو قربانیان طالبان پړه ګڼي چې ګنډیدی بریدونو ته راحتې خپل خاوره کې ځای ورکړي. خو د طالبانو د حکومت د ملي دفاع سرپرست وزیر محمد یعقوب مجاهد تیر شپه له ملي ټلویزیون سره مرکه کې دا ادعا په کلا کارت کړه.
هغه مسله کې افغانان بخښ شکیل نه و، دوی تر اوسه دا نه ده ثابته کړې چې په هغه کې افغانان شکیل وکنه و. برید چا کړی دی او څه وخت سوی دی او شتمنی د چا څخه د چا کنګل کیږي او د چا پیسې ورکول کیږي، دا ډېر یو غیر منطقي کار دی.
د افغانستان د کنګل شوی زیرمې د ازادۍ په اړه د جمهور رئیس بایدن د پریکړې وروسته په افغانستان او خپل امریکا کې هم پراخ منفي خبرګونونه راپورته شول او دا پانګې د افغانستان د ملت حق وباله چې نه باید په دې ډول وپاشل او وویشل شي.
راپور کې مو واوریدل چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د افغانستان د کنګل شوی شتمنیو په اړه د ولسمشر جو بایدن د پریکړې دفاع کړې او په عین حال کې ویلي دي چې دا پریکړه به فدرال محکمه کوي چې 3.5 میلیارد ډالر د سپتمبر د 11 د پیښې د قربانیانو کورنیو ته ورکړل شي او کنه. زما همکار د پوهنتون له استاد محمد اسحاق اتمر سره پر همدې موضوع خبرې کړې او په پایل کې تر پوښتنه کړې چې امریکا ولې لا هم خپله تازه پریکړه چې ډېر انتقادونه هم ورباندې شوي دي پر ځای بولي.
د امریکا د ولسمشر دا فیصله په هیڅ صورت د افغانانو په ګټه نه دی او دا یو غیر عادلانه فیصله دی، ځکه هغه پیسې نه د طالبانو دي او نه هم د دولت پیسې دي، دا هغه پیسې دي چې د افغانستان د بانکي زیرمو پشتیوانه ګڼل کیږي او دا صرف په هغه معاملاتو کې کاریږي چې د پشتیوانې په شکل باندې افغانستان په خپل معاملاتو کې د هغه استفاده کوي. زما باور دا دی چې دا ډېر غیر عادلانه دی.
طالبانو هم ویلي ک امریکا پر خپل پریکړه بیا کتنه و نکړي، دوی بل امریکا سره پر خپل اړیکو بیا کتنه کوي. ستاسو په نظر څه بدلون براسي ل امریکا سره د طالبانو په اوسنۍ اړیکو کې؟
ک امریکایان بیا په دې باندې غور نکړي نو کېدای شي طالبان بل لار ځان ته خپل کړي او دا د امریکا د پاره کېدای شي په راتلونکي کې نور مشکلات پیدا کړي دوی په روابطو کې. طالبان هم اوس په سیمه کې د یو هیواد په توګه تقریبا د منطقې د هیوادونو په تعاملاتو کې شامل دي، نو زما باور داسې دی چې طالبان سره همدغسې انتخاب شته دی چې هغه بیا په راتلونکي کې د امریکا په روابطو کې په سیمه کې بې تاثیره نه شي پاتې کېدلی. زما باور داسې دی چې که امریکا په خپل دغه پالیسي باندې بیا کتنه ونه کړي نو کېدای شي چې طالبان دوی سره خپل تعامل بدل کړي او دا د امریکا هیواد غوندې یو هیواد ته چې هغه زبرځواک دی زما په باور ښه پایلې به ونه لري.
اتمر صاحب، د افغانستان د اسعاري زیرمو دغه ډول ویش به په افغانستان کې پر اقتصادي وضعیت چې له مخکې هم خراب دی نور څه تاثیرات وکړي؟
د افغانستان د ملي زیرمو ویشل دا هم غیر قانونی دی هم بې انصافي دی د افغانستان ولس سره چې هغوی خپله دغه پیسو ته ډېر ضرورت لري. ما باور داسې دی چې دغه پیسې باید دوی د سره په دې باندې په خپل تصمیم باندې نظر وکړي او دلته افغانانو ته هم پکار دی چې په دغه برخه کې د نړیوالو نه غوښتنه ولري او په مختلفو مراجعو کې خپل غږ پورته کړي تر څو دغه زیرمه شوې پیسې د افغانستان د ولس لپاره آزاد شي چې دوی په داسې وخت کې چې دغه پیسو ته ضرورت لري د دې نه استفاده وکړي.
د پوهنتون استاد محمد اسحاق اتمر و چې له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې د ولسمشر جو بایدن د هغې پریکړې په اړه خبرې کولې چې د افغانستان د کنګل شویو کنګل شوې شتمنۍ دوه برخې کړي، یو برخه افغانستان ته د بشري مرستو لپاره ځانګړې کړي، او په بل برخه کې وایي چې دا به د سپتمبر د 11 د پیښې د قربانیانو کورنیو ته ځانګړې شي. د طالبانو حکومت پرون په یو بیان کې متحدو ایالاتونو ته خبرداری ورکړ چې که د افغانستان د شتمنیو په اړه خپله پریکړه بیرته ونخلي نو له هغه هیواد سره به پر خپله پالیسۍ له سره غور وکړي. په بیان کې راغلی چې ولسمشر بایدن غواړي د افغانستان شتمنۍ غصب کړي او زیاتوي د بایدن اقدام د طالبانو په ټکو څرګند تیری او ظلم دی. د افغانستان په پلازمینه کابل او نورو ښارونو کې نن د افغانستان د کنګل شویو شتمنیو په اړه د امریکا پریکړه وغندل شوه. د باختر خبری اژانس راپور له مخې په ګڼ شمیر خلکو نن په کابل، جلال آباد، خوست، ترینکوټ او میدان ښار کې د لاریونونو په ترڅ کې د سپتمبر د 11 د حملو قربانیانو کورنیو ته د افغانستان د بانکي زیرمو د ځانګړي کولو پر وړاندې اعتراض وکړ او غوښتنه یې وکړه چې دا پیسې د بیرته افغانستان ته ورکړل شي. همداراز په روزګان کې نن لسګونه کسان له روټونو ته راووتل او د ولسمشر بایدن د پریکړې پر وړاندې د اعتراض غږ اوچت کړ. د ازادۍ راډیو خبریال د دې لاریون جریان ته ورغلی و.
د ارزګانیانو دا غوسه او اعتراض د امریکا د ولسمشر جو بایدن د وروستۍ پریکړې په اړه چې د افغانستان د کنګل شوې شتمنۍ په اړه یې کړې ده. د دغه خلکو شمیر چې لسګونه ته رسېدي او ډېره برخه یې سرافان وه نن د ترینکوټ ښار واټونو ته راوتلي وه، او د امریکا له ولسمشر جو بایدن څخه یې غوښتنه کوله چې خپله پریکړه دې بیرته واخلي. د لارین کوونکو له ډلې څخه اجینانی او عبدالغني وویل چې دا پیسې د افغانستان د خلکو دي.
دا د ملت او د دې ملک د مظلومو کندو یتیمانو حق دی. دا ظلم دی. موږ یو مظلوم ولسو یو، موږ یو مظلوم هیواد یو.
دغه زموږ بودیجه چې دا د ټوله ولس د کندې د یتیم ده. دغه مو خپل شتمنی موږ د امریکا سره غواړو، نو موږ پر ټولو خارجي دولتو باندې دا غږ دی چې زموږ خپل شتمنی موږ ته باید وسپاري.
د لاریون نورو ګډونوالو بیا پر نړیوالو بشرپالو سازمانونو هم سختې نیوکې وکړې او زیاته کړې چې نړیواله ټولنه باید د جو بایدن د غپری کړی پاړه چوپ خوله پات نه سي. دی وای ک امریکا د سپتمبر د 11 پیښه قربانیانو ته د افغانستان پیسې ورکوي، نو امریکا ته پکار د چې په افغانستان کې د خپل شلکلنې جګړې زیان هم افغانانو ته ورکړي. دوه تن نور لارین کوونکو شمس الله او حمید الله ازادي راډیو ته وای
خپل قربانیان ته د پیسې ورکوي، توان کوي په افغانستان کې د ظلمونه وکړه د بمان غرزل چپی ول نه کې افغانان شي دا کړ په دغه توان سکور کوي.
غوښتنه ده ټول نړیوال سازمانونو څخه چې په جدي توګه دې ته لیواله شي چې موږ سره همکاري وکړي په دې باندې.
لارین کوونکو د غراز غواښ وکړ ک امریکا د افغانستان کنګل شوې شتمنۍ افغانانو ته ورنکړي، دوی به په خپل دغه ډول اعتراضونو ته دوام ورکړي.
لکه څنګه چې محکمې یادونه وکړه په خوست کې هم نن د دې مسلې په ارتباط اعتراضونه شوي وو چې راپور به د ازادۍ راډیو په مخامنۍ خبري مجله کې تاسو ته وړاندې شي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادۍ راډیو.
په داسې حال کې چې پر افغانستان د طالبانو د واکمنۍ شپږمه میاشت هم پای ته ورسېده، د امریکا د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو کمیټه وایي له دې هېواده د بهرنیو ځواکونو وتل د امریکا سیستماتیکه ماته بلل کېږي. د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو د کمیټې رئیس په یوه اعلامیه کې ویلي چې د شپږو میاشتو په تېرېدو د بایدن د ادارې هیڅ چارواکي د دې ناکامیو مسؤلیت لا نه دی منلی. په دې اړه نور جزئیات په دې راپور کې.
د امریکا د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو کمیټه چې مشري جمهور غوښتونکي مایکل مکاول کوي په افغانستان کې د نظام له سقوط شپږ میاشتې وروسته یوه ګډه اعلامیه خپره کړې. نوموړي په دې اعلامیه کې لیکلي د ولسمشر بایدن پریکړه ځمکنیو حقیقتونو ته په نه پاملرنې شوې او دا پریکړه یې ړنده بللې. د امریکا د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو کمیټې دا پریکړه په افغانستان کې د امریکا سیستماتیکه ماتې بللې او زیاته کړې ده د تخلي پر مهال په الوتکو کې د خلکو د رازړېدلو تصویرونو د امریکا شهرت په ټوله نړۍ کې خراب او زموږ متحدین غوسه کړل. اعلامیه جاتوی شپږ میاشتې تېرې شپې خو د بایدن د ادارې هیڅ یو چارواکي د دې ناکامیو مسؤلیت نه دی منلی. او د حیرانۍ خبره ده چې ډیر لوړ پوړي چارواکي هڅه کوي چې آن د دې کار مسؤلیت ونه مني. خو د جو بایدن په مشرۍ د امریکا اوسنیو چارواکو له افغانستانه د امریکایي سرتیرو له وتلو بار بار دفاع کړي او ویلي دي چې دوی په دې هیواد کې خپل هدف ته رسیدلي وو. د امریکا د اساسو جرګې د بهرنیو اړیکو د کمیټې په اعلامیه کې دا شان لیکل شوی چې د بایدن ادارې دوی ته په دې اړه د هر ډول اسنادو او موادو د ورکولو څخه انکار کړی. په اعلامیه کې راغلي دوی آن یو سند هم نه دی وړاندې کړی چې د دې تراژیدۍ په اړه وضاحت ورکړي. په اعلامیه کې د کانګرس له ډیموکراټانو غوښتنه شوې چې له افغانستان د ولسمشر بایدن د وتو پریکړه وڅېړي او جمهوري غوښتونکي چمتو دي چې له ډیموکراټانو سره په دې برخه کې همکاري وکړي. د اعلامیه په وروستۍ برخه کې راغلي مخکښ جمهوري غوښتونکي مکاول دا مهال له افغانستانه د متحده ایالاتو د وتلو په پلان کې د بایدن د ادارې د ناکامۍ په اړه یو راپور چمتو کوي او پلان لري چې راتلونکي میاشتې خپور کړي. د متحده ایالاتو ولسمشر جو بایدن نږدې یوه میاشت وړاندې په سپینه ماڼۍ کې په یو خبري کنفرانس کې هغو انتقادونو ته چې پر ده د دغو ځواکونو د ایستلو په تړاو موجود وویل د خپلو اقداماتو په خاطر به بخښنه ونه غواړي. نوموړي ویلي که یې امریکایي ځواکونه له افغانستانه ایستلی نه وای نو باید نږدې تر 30,000 پورې نور سرتیري افغانستان ته استولی وای. خغلی بایدن ویلي افغانستان د یو پیاوړي دلیل له مخې د امپراتوریو هدیره ده او هیچا دا هیواد د یو حکومت تر چتر لاندې یو موټی کولی نه شوای. نوموړي ویلي دوی هر اونۍ افغانستان کې $1 میلیارد لګول.
و موردل چې د امریکا د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو کمیټه وای له افغانستانه د امریکایي ځواکونو وتل د امریکا سیستماتیکه ماته وه. خو په دغو شپږو میاشتو کې د طالبانو حکومت کومې لاسته راوړنې درلودې؟ آیا د رسمیت پیژندنې لپاره د دوی هڅو نتیجه ورکړې او ورکوي یې که څنګه؟ صفي الله ستانکزي پر همدې مسلو د سیاسي چارو له شنونکي او په افغانستان کې د ناټو له پخواني سلاحکار شفیق همدم سره مرکه کړې. ښاغلی همدم د مرکې په پیل کې د تیرو شپږو میاشتو د جریاناتو په اړه وایي.
دا تیر شپږ میاشتې طالبان او د اصل میاشتې وي طالبان په تفریح او خوشحالۍ او په لمانځلو بوخت و. دوی د جمهوریت د نسکورولو په لمانځلو ډیر وخت تیر کړ. هغه نظام چې د هغې دپاره افغانان نړیواله ټولنه خوله وینه بهولی او پیسې $1 میلیاردونه پرې مصرف کړی و طالبان هغه نظام نسکور کړ او دوی په دغې تیرو میاشتو کې غوښته چې دغه موضوع ولمانځي. خو له بده مرغه د افغانانو دپاره د عام خلکو دپاره دغه تیر شپږ میاشتې د لوږې د دی د ویری د ماجرتونو د بیزای کیدو میاشتې وي. ما زه فکر کوم چې په تیرو شلو کلونو کې دا تیر شپږ میاشتې تر ټولو تریخ میاشتې د افغانانو او د افغانستان د خلکو لپاره وه. زه دا هم ویلی شم چې د طالبانو حقیقي ازمون دې نه بعد شروع کیږي. خلک د صبر کاسه ډکه شوی او طالبان نه به غواړي چې د دوی دغه مشکلات ته رسیدګي وکړي.
دغه هڅو ته په کتو چې طالبان بیلابیلو هیوادونو ته سفر کوي، غونډې جوړوي، څه فکر کوي دوی څومره نږدې دي چې حکومت یې په رسمیت وپیژندل شي؟
د خارجي بوند کسره ورته وګوري طالبان وټوانې ده چې تر یو بریده پورې د نړیوال ټولنې او غربي هیوادونو توجه ځان ته جلب کړي. هغه په دې چې دوی د ښځو ځینو حقوقو ته احترام کوي، خود لکه د ښځو د زده کړې او د کار موضوع چې په نسبي توګه دوی دغه حقوق غواړي چې بېرته ښځو ته ورکړي. او په همدې دلیل دوی وتوانېدل چې د امریکا څخه ځینې د افغانستان پیسې چې منظمت شوي وو خوشي کړي او تر څنګ ځینو نړیوالو غونډو کې لکه اوسلو او خلیج غونډو کې ګډون وکړي. خو دا په دې معنا نه ده چې نړیواله ټولنه طالبان په رسمیت پیژندلی.
په ټوله کې د نړۍ تعامل له طالبانو سره څنګه دی؟ او ځکه چې د طالبانو څخه د نړۍ عمده غوښتنې لا هم ظاهرا تر ډېره نه دي منل شوي.
زه فکر کوم چې د نړیوالې ټولنې رابط د طالبانو سره مشروط ده او هغه شرطونه عبارت ده له یو ټولګډون حکومت جوړول، همداراز د ښځو د لکیو او بشري حقوقو ته احترام، او دا چې توریستي کړی دي پرې نه ښودل شي چې افغانستان خاورې نه د نورو هیوادونو پر خلاف کمپلیټ ترسره کړي یا دا خاوره د هغوی په مقابل کې وکاري. دغه شرطونه په کامله توګه له اوسه پورې طالبانو نه ده عملي کړی. نو زه فکر کوم چې د دوی په رسمیت پیژندلو لپاره لا هم اوږده لاره باقي ده.
د سیاسي چارو شنونکی او په افغانستان کې د ناټو پخوانی سلاحکار شفیق همدم چې له ازادۍ راډیو سره په مرکه کې خبرې کولې. نن د فبروري 15مه له افغانستانه د پخوانی شوروي اتحاد د پوځي ځواکونو د وټلو درې ډیر شمه کلی زده وړاندې خبرونه کې په دې اړه یو تفصيلي راپور لرو. خو له هغه مخکې د افغانستان د فوټسال تر 19 کلنو کم عمره ټیم نن تاجکستان ته ماته ورکړه. د لوبه د منځنۍ اسیا د اتلولۍ د جام په لړ کې ترسره شو چې قرغیزستان کوربه دی. د افغانستان لوبډلې په نننۍ لوبه کې تاجکستان ته 15-1 ماته ورکړه او افغان لوبډلې تر دې مخکې هم کوربه قرغیزستان ته 15-3 ماته ورکړې وه، خو په اوله لوبه کې له ایران 10-3 ماته وخوړه. تمه ده چې افغانستان په ګروپي دور کې یوه بله لوبه له ازبکستان سره وکړي. د افغانستان د فوټبال فدراسیون وایي هیله مندی چې افغان لوبډلې یا بعد افغان لوبډله به د اتلولۍ یا د دوهم مقام ته ورسیږي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
سلامونه، د برخې ته مو زه سالم محمد صالح هرکلی کوم. نن د فبروري میاشتې 15مه له افغانستان څخه د پخواني شوروي اتحاد د پوځي ځواکونو د وتلو له کلیزې سره برابره ده. درې دېرش کاله مخکې د فبروري میاشتې پر 15مه د پخواني شوروي اتحاد وروستی سرتیری په افغانستان کې د دغه شرقي قدرت تر 9 کلن حضور وروسته له افغانستان څخه ووت، او وروستی امریکایي سرتیری په افغانستان کې د غربي قدرت له 40 کلن حضور وروسته د 2001 کال د اگست پر 13مه له افغانستانه ووت. له افغانستان څخه د شوروي ځواکونو د بشپړ وتلو، د کلیزې را رسیدل او شپږ میاشتې وړاندې د امریکایي ځواکونو بشپړ وتل له ځان سره څه پیغام لري؟ په دې راپور کې د وضعیت کتنه شوې ده.
د افغاني شوروي اتحاد وروستای سرتیری جنرال بوریس ګورموف د 1909 کوم کال د فبروري په 15مه نیټه د حیرتان لپل تیرسه او له افغانستانه ووت، چې په افغانستان کې د افغاني شوروي د پوځي حضور د پای نه خاوه. د دې هر یو شرقي او غربي قدرتونو دراتک او وتلو لاملونه ډیر دي. په دې راپور کې یو شمېر سیاستوالو او مفکرینو خبرې کړې دي. د افغاني شوروي اتحاد د وتلو اصلي لاملونه اقتصادي سقوط او په هغه وخت کې پر شوروي اتحاد د نړۍ ستا فشار نا پګوته کوي، خو د دې څلورو لسیزو سیاسي، نظامی او ټولنیز پایلې لا هم د افغانستان پر خلکو خپل اغیز لري. همدارنګ دغه سیاستوال او د سیاسي چارو پوهان د پخواني شوروي اتحاد او امریکا د وټلو ترمنځ د ورتوالي او توپیر په اړه نظرونه لري. د دغه دوو قدرتونو د شتون مشترکه ټکی چې سیاستوال مطرح کوي دا دي چې په دواړو وختونو کې د افغانستان خلکو ته د پریکړو کولو موقع نه ورکړل شوی. د افغانستان د خلکو د اسلامي وحدت ګوند مشر محمد محقق چې ځان د افغانستان د ملي مقاومت د شورا غړی هم بولی وای، شوروي اتحاد او امریکا دواړه يرغلګر وو او له افغانستان څخه د وتلو اصلي انګیزه د دوی اقتصادي ناکامي ده. خاغلی محقق افغانستان ته د شوروي اتحاد او د امریکا د متحده ایالاتونو د راتګ ترمنځ توپیر د نړیوال مشروعیت درلودل او نه درلودل غني. دا وایي پر افغانستان د شوروي يرغل د نړیوال مشروعیت د نشټوالي لامل د نړیوالو په ملاتړ د افغانانو لمقاومت سره مخ شه، چې بل اخره په افغانستان کې د سره پوز د ماتي لامل شه. له افغانستان څخه د پخواني شوروي اتحاد توکونه د شوروي د وروستي مشر میخائیل ګورباچوف پر مهال وتل.
ګورباچوف راغې او له دې ستونزې څخه یې ځان وژغور او د شوروي اتحاد لګښتونه یې کم کړل او شوروي اتحاد هم ړنګ شو. په افغانستان کې د امریکا شل کلن حضور هم د لوړ لګښت له امله ختم شو. که هم د نړۍ نورو هیوادونو هم دا لګښت پرې کاوه، خو زیاته برخه یې د امریکا په غاړه وه، ځکه په افغانستان کې د دوی د پوشتون ډېر درون لګښت درلود او بل خوا د افغان پوځ لګښتونه هم د امریکا په غاړه وو.
خغلی محقق ډونالد ترامپ د امریکا پخوانی ولسمشر له افغانستان د امریکایي ځواکونو د وتلو یو له مهمو تصمیم نیونکو څخه بولی چې نه یې غوښتل په افغانستان کې د امریکا په حضور او جګړه نور هم لګښت وکړي. افغانستان ته د پخواني شوروي اتحاد د ځواکونو د راتګ په اړه نظرونه توپیر لري. ځینې وایي چې سور پاوز د هغه وخت د حکومت په بلنه د خلق دیموکراتیک حکومت د ملاتړ لپاره افغانستان ته راغلی، خو محمد محقق وایي چې شوروي ځواکونه د افغانستان د څلورم ولسمشر ببرک کارمل سره یو ځای افغانستان ته راغلل او په هغه وخت کې ببرک کارمل هیڅ حکومت نه درلود چې شوروویان راوبولي. کارمل د 1909 یوم کال د دسمبر په 20مه د پخواني شوروي اتحاد له راتګ سره هم مهاله په افغانستان کې ولسمشر سه، خو امریکا د نړیوال مشروعیت په درلودلو او د اوسامه بن لادن په مشرۍ د القاعده شبکې څخه د غچ اخیستلو لپاره افغانستان ته راغله. القاعده د 2000 کال د سپتمبر په 11مه د امریکا په خاوره کې پر سوداګریزو برجونو او نورو یالتونو د بریدونو په تنظیمولو تورن سوی و. په دې پیښه کې 2900 کسان وژل شول. په خوانی شوروي اتحاد 9 کال په افغانستان کې پاتیس، خو امریکا 40 کال پاتیس و. مجاهدین هغه مهال له روسانو سره په جګړه بوخت وو، او د امریکا پر وړاندې بیا طالبان په افغانستان کې د جګړې اصلي اړخ وو، چې دواړه ډلې د وخت په توپیر سره په افغانستان کې واکمنې سوې. د سیاسي چارو په طارق فرهادي ازادي راډیو ته په دې اړه وویل:
په هغه وخت کې هم مجاهدین شخصي انحصار طلبی درلود، انحصار طلبی د داخلي جنگ سبب وګرځیدل. سما جه په طالبان کې داده چې طالبان مشروانو باید د تاریخ درسونه ته پام وکړي او له انحصار طلبی څخه فاصله اخلي.
محمد محقق وایي امریکا د پخواني شوروي اتحاد برخلاف په خپل لاس کې نول سوي حکومت ته لازمه ونه ګڼله چې د قطر په تړون کې شریک او یا هم حضور ولني. هغه په دې باور دی چې امریکا د قطر د تړون په نتیجه کې د افغانستان واک د طالبانو په لاس کې ورکړ. طالبان پر افغانستان د واکمنیدو پر مهال په ځینو ولایتونو کې له ځینو سیمه ییزو پوځي قمندانانو او پاڅون کوونکو سره، همدارنګه د مقاومت جبهې ځینو غړو سره په لومړۍ ورځو کې ځای ځای وجنګېدل، خو پر پلازمینه کابل بیا له جګړې پرته واکمن شول. هڅه مو وکړه په دې اړه د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد نظر هم واخلو، خو د ازادي راډیو پوښتنو ته یې ځواب ونه وایه. بیا هم طالبان ځانونه د میدان بریالي ګڼي او د ملا حسن اخونزاده په رهبرۍ خپل سرپرست حکومت د واکمنۍ په لومړی ورځو کې اعلان کړ. د امریکا او پخوانی شوروي اتحاد د حضور تک او راتګ واټن دومره نږدې دی چې د افغانستان ډیری خلک پر خپل ژوند د اغیز شاهدان دي. په هرات ولایت کې د متخصصینو د شورا مشر او د سیاسي چارو پوه محمد رفیق شهیر یو له دغو افغانانو دی. ښاغلی شهیر خپله کیسه د پخوانی شوروي اتحاد سره د مخالفت او نه منلو په اړه پیلوي.
د وخت شوروي اتحاد داسې مهال افغانستان ته راغی چې ډیموکراتیک ګوند پر افغانستان واکمن وو او ټولو افغانانو ورسره له اعتقادي، ټولنیز او اخلاقي نظره مخالفت لاره، نو د هغوی پر وړاندې یو غورځنګ او ټول ګډونه جهاد پیل شو او ګاونډیو هیوادونو هم په دې برخه کې مرسته وکړه.
ښاغلی شهیر بالاخره دغه مخالفتونه د پخواني شوروي اتحاد د وتلو لامل بولي. نوموړی وایي له افغانستانه د شوروي اتحاد د وروستي سرتیري د وتلو پر مهال په هرات ولایت کې و. د زیاتوي خلکو ته د خوشحالۍ یو ځانګړی احساس پیدا سوی و چې آن د هم له همدې عمله خلکو ته د خیرات په توګه ډوډۍ ویشلې وه.
کله چې روسانو غوښتل افغانستان ووزي، ډاکټر نجیب الله په واک کې وو او هغه یو پیاوړی کس او ویکړی شول امنیتي ځواکونه سم رهبری او امنیت ټینګ کړي او روسان له افغانستان ووزي.
کاغلی شهیر دغه شان وایي د پخواني شوروي اتحاد د لاس حکومت هم بالاخره سقوط او مجاهدین واکمن شول چې کورنۍ جګړې رامنځته شوې او د هغو جګړو لوړه بیه هم عامو افغانانو په ځانګړي ډول د کابل ښار اوسیدونکو پرې کړه، چې د مجاهدینو د حکومت په سقوط سره بیا د طالبانو لومړی پړاو واکمني پیلېږي. له افغانستان څخه د پخواني شوروي اتحاد او امریکا تر وتلو وروسته یو تفاوت دا دی چې د ډاکټر نجیب حکومت له افغانستانه د شوروي ځواکونو له وتلو وروسته شاوخوا درې کاله دوام وکړ، خو د محمد اشرف غنی په افغانستان کې د امریکا د حضور د دوهم ولسمشر حکومت کابل ته د طالبانو له راتګ سره سم او له افغانستان نه د امریکایي ځواکونو له بشپړ وتلو 15 ورځې وړاندې سقوط وکړ. محمد محقق وایي هغه حکومتونه چې د دغو دوو زبر ځواکو له وتلو وروسته رامنځته شول ورته والی لري، او هغه دا چې حکومت په زور و او دی. له افغانستان نه د امریکا او د متحدینو تر وتلو وروسته په افغانستان کې د طالبانو د واکمنېدو له شپږو میاشتو په تېرېدو سره هممهاله له دغه هېواد د پخواني شوروي هېواد د ځواکونو د وتلو له 3 کلیزې سره دغه هېواد لا هم نامشروع حکومت لري او ناروښانه راتلونکی. اندېښنې دا دي چې افغانستان یو ځل بیا د 20مې لسیزې په شان د کورنیو جګړو قربان شي.
لا افغانستان څخه د پخوانی شوروي اتحاد د پوځي ځواکونو د وتلو، د 33مې کلیزې او د امریکایي ځواکونو له وتلو سره د دې تاریخي پیښې پرتلې په اړه مو راپور واورید.
ستاسو له پیغامونو
عبدل قدوس هم د کابل کمپنی څخه له تاسو سره پاړې کېم. ما د طالبانو او د افغان حکومت څخه دا خواهش ده درسته به موږ د خارجي مرستو ته انتظار یو. دا موږ ته کفایت هم نه کوي، بلکې موږ سره د کومک کوي. نو دا وچ کاغونه دا وچ مځکې دي موږ ته توضیح کړي. دا زموږ اکثر ځوانان چې دي په نشو اخته یا دغه تاریخ بند چې د تعلیم او د ترس هر څه څه پاتې دي. زه هیله کوم تر مشرانو پورې زموږ پیغام ورسېږي د تاریخ بند ګوره د تعلیم سره ګیر یو کشرانو تعلیم سره ګیر دي. موږ خوایي بې تعلیمه پاتې شو. زه خپله مجاهد یم جهاد کوم ولې اوس خاص په دغه راګې کړی وم زموږ سره پوجي وکړه زموږ سره تاریخ کاروبار وکړه د نوي ستاسې سب تا به جلا کړی. ما مشرانو ته دغه پیغام دی چې دغه تاریخ ښه په کلکه باندې نو ځوانان ټول نشیان شو ګرد دغه نشو عمل کوي.
زکریا عبدالرحیم د میوند ولسوالۍ څخه خبره کوم. دغه د دېسم شبکې والا چې دا زموږ سپېږ ناکري نو تاسو د زموږ پیغام د دې د مشرانو ورسوي موږ ته په یو بنا او بل بنا وای چې دغه دې په دې باندې پلان کوي پروګرام په څور شوی دې په دې پروګرام پلان کوي پروګرام دی هغه موږ ته یو بیا تاسو ته بل وای چې بیا غلا کړی دې
ستاسو پیغام ستاسو نظر
ته ازادي رادیو خبرونه اوري 4 بجې او 10 دقیقې شوې. وړاندې په خبرونه کې د ازادي رادیو 19 پروګرامونه نیمه نړۍ او بشري او اساسي حقوق تاسو ته وړاندې کیږي. خو دا شی په پام کړئ د خبرونو لاندېسته نن د قطر په پلازمینه دوحا کې د طالبانو د حکومت له استازو سره د اروپای ټولنې د ډیپلوماټانو خبرې پیل شوې. د طالبانو د پلاوی مشري د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی کوي. د افغانستان لپاره د اروپای ټولنې ځانګړي استازي توماس نیکلسن په دې غونډه کې د اروپای ټولنې مشر مرکچی دی. د طالبانو د حکومت لخوا امریکا ته خبرداري ورکړل شوې چې کله د افغانستان د کنګل شوې شتمنۍ په اړه خپل پریکړه بیرته ونخلي نو له دې هیواد سره پر خپل پالیسۍ بل سره غور وکړي. طالبانو پرون مخام په یو خبر پانه کې ویل د امریکا ولسمشر جو بایدن غواړي چې په خپل سر د افغانستان شتمنۍ غصب کړي. په کابل، ننګرهار، کونړ، خوست، میدان وردګو او روزګان ولایتونو کې نن د افغانستان د بانکي زیرمو په اړه د امریکا د ولسمشر پریکړه وغندل شوه. لاریونوالو ویل چې د سپتمبر د 11مې په حملو کې هیڅ افغان ونډه نه درلوده. دوی له متحدو ایالاتونو وغوښتل چې دا زیرمه دې د افغانستان خلکو ته ټوله وسپاري. ټاکل شوې چې افغانستان ته له هند نه د 50,000 ټنه غنمو لیږد راتلونکې اونۍ د دوشنبې په ورځ پیل شي. اسوشیتد پرس خبري اژانس د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د سرچینو په حواله وایي پاکستان منلی چې دا غنم د افغانستان لاری ولیږدوي. د جرمني صدر اعظم اولاف شولز په مسکو کې دی او په پام کې ده چې ولسمشر ولادیمیر پوتین سره د اوکراین پر کړکیچ خبرې وکړي. د دوی لیدنه د اوکراین پولې ته نږدې د روسي ځواکونو د ځای پر ځای کېدو له کبله د رامنځته شوي کړکیچ د اورې لپاره د ډیپلوماتیکو هڅو لړۍ ده او پر اوکراین د روسیې د احتمالي یرغل په اړه د اندېښنو په لړ کې د اوکراین ولسمشر سبا د فبروري 14مه د یووالي ورځ اعلان کړي. ولادیمیر زلینسکي په دې اړه د فرمان لخ خبرولو وروسته په یو ویډیوي پیغام کې وویل مونږ ته ویل شوی و چې د فبروري 14مه به د یرغل ورځ وي خو مونږ باید د یووالي د ورځې په توګه ولمانځو. زموږ غږ له ازادۍ رادیو اوري.
نیمه نړۍ
سره د میان خلیم را باندې ولګولې.
امریکا کمپنۍ ته زه دغه مال تر لیګه ما من په څلور سلويخت ملکو کې کار کوم.
پس و ژاړم د ماشومان سره په ځای کې نه نو زم نور ته د ژوند خو زه په دمر خوشاله.
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره
په کومه ټولنه کې چې میرمنو ته د کار زمينه برابر نه وي حکومت هم دیار وګړي د لګښت لپاره کافی معاش ور نکړي. خځو هم د کورنۍ نارینه د بیلابیلو عواملو لواج له لاسه ورکړي وي. د پیسو ګټلو لپاره څوک ونه لري نو دې ته مجبوریږي چې لاسونه سوال یا ګدایي ته لپکړي. څوک د بچو، څوک د یتیمو خویندورونو او یو شمیر نورې میرمنې بیا د خپلو سپین سرو میندو او پلرونو د تان د پټولو او د ناس مړولو لپاره پلارو او کوڅو کې له خلکو څخه پیسې غوړي. د میرمنو له خواسوال یا ګدایي کول نوې خبره نه ده. له پخوا څخه به اړیکې لیدل کېدلې چې په ډیر عاجز انداز به خیر غوښته. خو په دې وروستیو کې ولې د سوالګرو ښځو په شمیر کې زیاتوالی راغلی دی؟
د طالبانو د مارت پر اتک سره خدا لا هم زیات شوی دی، ولې سړیان مجبور شوی دی، خزه خلا ډیره مجبور دی. د کار زمينه باید مسایده ستورز مخ کې وخزه راغلې و او دغه دواړه زمنه یوې انتحاری کې په کابل کې لمنځه لاړه او بلې په اردو ملي کې وو. تقریبا یو کال دوه کاله وظیفه وکړه او لمنځه لاړل. بعضې قصې داسې چې د سړي زړه ورته زړه کوي.
چې افغان حکومت د طالبانو په لاس سقوط وکړ، نو د ګڼو کورنیو اقتصادي حالت ځکه خراب شو چې هغوی پس انداز پیسې یا هم زیرمه شوي خوراکي مواد نه درلودل. د ورځې به یو څه ګټل، د شپې تیرولو لپاره به د کورنۍ نفقه برابروله، خو اوس اکثر هغه ادارې چې میرمنو به کار پکې کاوه بندې دي. یو شمېر ښځې د سبا او بیګا ډوډۍ ته حیرانې دي. ځینې د دې لپاره چې واړه بچي له لوږې څخه مړه نه شي په ځان سختې تیروي، ان تر دې چې سوال یا ګدایي ته مخه کوي تر څو خپلې کورنۍ ته د خوراک او پوښاک یو څه پیدا کړي. د کابل اوسیدونکی احمد راشد وایي چې تیرو جګړو ګڼې میرمنې، کونډې او ماشومان یتیمان کړل. ځینې یې د ژوندي پاتې کېدلو لپاره اړ دي چې خیر ټول کړي. نوموړی په دې وروستیو کې د سوالګرو میرمنو د جامو او ظاهري بڼې د بدلون په هکله هم غږېږي.
موږ تاسو په مملکت کې څلوېښت کاله اوسې جنگ روان ده. همدغه جنګ او دربدري او د ځوانو او نارینهو مړینه، د هغوی نه داسې کومې زنانهو پاتې دي، کونډې دي، یتیمان ور پاتې دي او مشکلات لري. نو په همدغه حساب باندې زیاتره زنانهو چې اثر راوځي خیرات راټولوي د خپل د ماشومانو د روزي لپاره یا زوقې لپاره. چې کله طالبان راغلل کابل ښار ته، نو دلته هجوم دی خیرګرو خلکو دلته هغه سو زیات سو، ځکه چېلته بیا هم په کابل ښار کې اوس تجارانو سرمایدار خلک اوسیږي، داسې کومکو سره اوسي. هغه خلکو اوس هغه میرمنو ځان ته تغیر جامه ورکړی ده. نه پوهېږم پخوا به سې کتل، تا به ورته د هغې چهرې ته به داسې کتل یا لباس به داسې کتل، نو هغه به تا ته معلومېدله چې دا خیرات غواړي یا مشکل لري یا تکلیف لري. اوس یې ګورې لباس هم تبدیل کړی او مخې پاک صفا وینځلی او سره لباس ایجاب هر څه فرق کړی ده. نه پوهېږم چې دوی په هغه کې دا تغیر شکل څه حساب ده.
احمد راشد په خپلو خبرو کې وویل چې په ښار او بازار کې له داسې سوالګرو ښځو سره مخ کېږي چې نوې او پاکې جامې په تن وي. د کابل په نوي ښار کې موږ ته هم داسې میرمنې د سوال لاس ونیوه چې څیره او کالی یې د خیر غوښتونکې ښځې نه وو. هغه وایي چې پخوا یې په یوه غیر رسمي دفتر کې د همغه دفتر کارکوونکو ته جامې ګنډلې، خو نن سبا بیکاره ده. په کور کې شپږ ماشومان د دې ګټې ته سترګې په لارې دي، نو ځکه سوال ته راوتلې ده.
ما خودم اولادم بسیار خرد بود.
ماشومان مې واړه دي، میړه مې په سترګو ړوند شو، د ګټې لپاره څوک نه لرم. مخکې به د ماشومانو پلار کار کاوه، خو اوس یې چې په سترګو تیاره شوه له کسب و کار څخه ولوېده. بیا هم هغه و چې ما په یوه دفتر کې کالی ګنډل شروع کړل. د طالبانو له راتګ سره سم هغه دفتر وتړل شو. زما د یوې میاشتې معاش هم پاتې و. دوه میاشتې مې په ډېرې سختۍ ګزاره وکړه. داسې ورځ راغله چې بچو ته مې وچه ډوډۍ په اوبو کې لمدوله، بیا مې ورکوله، هغه هم خلاصه شوه. نو ځکه له ډېرې بې وسۍ، بې کارۍ او بې کسۍ نه ګدۍ ته راوتلې یم. هغه میرمنې چې د مجبوریت له مخې سوال کولو ته مخه کوي، کله ناکله بیا له جنسي ځورونې سره هم مخ کیږي. نهویشت کلنه ماری وایي چې د طالبانو په راتګ سره یې خپله دنده له لاسه ورکړي. په کور کې کوم بل داسې څوک هم نه لري چې دوی ته پیسې وګټي، بیرون راوزي او ګدایي کوي. ځینې وخت د یو شمېر نارینه وو له ناسم چلند سره مخ شي.
دلته ګورې څله کم خبرې خلک کوي، پیسو کې لمبر ورکړي به دا لمبر واخله، مونږ لمبر ورته وشله او بیا لاړ شي کنه، که نظام ورته کوو خو بیا هم نه شرمېږي، بیا هم راځي، داسې بیا هم نه کېږي، بیا هم خبرې کوي ځي، بیا مونږ خپل جیب بدله وځي.
ځینې کسان ځکه له سوالګرو میرمنو سره مرسته نه کوي چې په وینا یې وایي که یو کار له لاسه ورکوي د ځان لپاره د بل دند ولټوي. خو په افغانستان غوندې ملک کې د دند پیدا کول ساده کار نه دی. ل لغمان څخه راغلی جمیله وای ډیر هڅه وکړه چې ځان ته کار پیدا کړي او د کورنۍ لګښت برابر کړي، خو بریالی نشوه.
ماتم دوس وویل چې هیڅ کار نشته، لاړم تذکره مې ویوړ، مالک څه خوار غریب ته څه کار وشي، وایي څه کومک مومک نه کېږي، هیڅ هم نشته. نه خیاطي ماته چا خیلی ده، نه خیاطي کې نیولی ده، نه ښه نه بد، یو لاره سره کومک کوي نور بس.
هغو ښځو چې د بېوزلۍ او غریبۍ له وجې زده کړې نه دي کړي یا هم کورنۍ ښوونځي ته نه دي پرېښي، داسې کار نشي پیدا کوی چې ډېر عاید ولري. هغوی سخت کارونه د کمو پیسو په بدل کې کوي. د کابل په کارتناو کې قلم خرڅونکي ناجیه وایي چې مخکې دې هم خیر غوښته، خو وروسته یې پرېکړه وکړه چې یو کار باید وکړي، نو ځکه یې د قلمونو پلورلو ته مخه کړه.
مخکې خو ما هم خیرات ټولو، بیا مې فکر وکړ چې خیرات ټولو ما خلک سل لقم خبرې کوي، ما دا څوک چې خیرات غواړي دا مخه قلم خرڅ کړي. مثال یو کار وکړي کنه، مثال دسمال خرڅ کړي، داسې قلم خرڅ کړي، لیکونه خرڅ کړي، شی چې خرڅولی شي خرڅ دي کړي، خو ګدۍ نه ښه ده چې دا کار وکړي کنه. نو ځکه موږ کار کوو. موږ کور کې مو یو مې پلار دی بوډا دی او دوه مې واړه واړه ورونه دي او شپږ خورګانې یو، او ځکه راځم چې ورونه خو غټ نه لرم کنه چې موږ ته کار وکړي. زه خپله همغه کار کوم، ورمه کور ته میر شی خرچه کوم خپل کور. زه چې رانه شم ورونه خو وایندې مې وږي پاتې کېږي، او زما پلار خو مریض ده کنه. دونه نو سودا نه کېږي، د ورځې 300-200 کېږي، دې نه ډېر نه پاتې کېږي موږ ته.
د کابل په نوي ښار کې سوداګر حاجي نورالله چې سوالګرو میرمنو سره د مرستې طرفدار دی، وایي هغه کسان چې پیسې لري او له خپل لګښت نه اضافه کېږي انساني دنده ده چې د کونډو، یتیمانو او سوالګرو لاسنیوی وکړي. له نوموړي سره مې مرکه کړې. هغه په پیل کې د طالبانو په واکمنۍ کې د خلکو له بد اقتصادي حالت نه یادونه کوي.
د طالبانو د امارت پر اتک سره خدا لا هم زیات شوی دی، ولی سړیان مجبوره شوی دی، ښځې خو لا ډېرې مجبوره دي. په خوانی دورې نه هم دغه میراث موږ ته پاتې ده د ښځو. څو ورځې مخکې وه ښځه راغلې وه او دغه دوه زامن درلودل، دواړه زامن یوې انتحاري کې په کابل کې له منځه لاړه او بلې په اردو ملي کې وو، او دغه ښځې ته ځوان انګور پاتې وه. بعضې قصې داسې سې د سړي زړه ورته زړه کوي، حق پاتې سي، پریشانه پاتې سي، دې سره سره هم سړی کومک وکړي او په څه اندازه کومک وکړي.
سوال ته راځي،
ځوانې ښځې راځي، سړیان راځي، ځوانان راځي، تر څه وخته پورې
څه چې تاسې ګټئ، څه چې لرئ، څومره په سوالګرو مېرمنو لوروئ؟
د موږ لورونه خو زیاته ده، نو هڅه کوو د زیاتو هغه لپاره کومک لپاره باید هغه کې. خو یو شی زه باید ووایم، که څوک پیسې لري او الله پاک هغه نازولی دي، هغوی ته هر رقم نعمت په دنیا کې ورکړی ده، هغه باید چې د پیسو کومک وکړي. څوک سه تعلیم لري او الله پاک د تعلیم نه نازولی دي، هغه باید چې تعلیمي برخه کې کومکونه وکړي. نو باید چې خپل لاسونه بډ وهو، یو بل سره کومک وکړو، یو بل ته باید چې لاس ورکړو، سه د هغه له هر څه نه مستفید شي.
بله، د سیم سوي چې د خپل جیب ګټه له سوالګرو سره نیمه کې.
یار کلم سے بعض قصے اوریدلی دی، بلکہ لازیات مرکڑی دی، دا دے زڑ پورے دا سے چا پورے زڑ ڈیر خو گدلے، نو اکثر وقت مرکڑی، نو کوشش ہم دا گدا سے یو سوک راسی او خالی لاس دے منگنا لاڑنے سے. دے کار زمینہ بایت سے مسائد سی، او کدے کار زمینہ نو شو مسائد کولے بایت سے گوئی سرا کومک وکړو. ښځه د موږ آبرو عزت ده، د موږ خور ده، د موږ مور ده او د موږ لورګان دي. خلک یې قوارې او چهرې ته موږ ګوري، نو سړی باید خپله وډار سي، ځکه دغه ورځ په موږ هم راتلی سي. موږ هم غریب کېدی سو، موږ هم په دا رقم ستونزو کې راتلی سو، نو د دې لپاره باید لاسرسی ولرو او د یو د بل لاس ونیسو.
په افغانستان کې همدا اوس هم سوداګر شته چې دوی غټ غټ تجارتونه لري. لغونه د تاسو غوښتنه څه ده چې د دغو میرمنو سره مرسته وکړي، دغه چې مجبوریت نه سوال ته وزي، ګدایي کوي، خپلې کورنۍ ته نفقه راوړي.
د ما خو د ټولو تجارانو افغانانو ورون نه همدغه هیله ارزو ده چې دغه زموږ تاسې په دغه معاشره کې ټولې خورګانې اولادونه غوندې دي، باید چې د خپل معاشره لاسې ونیسو. د غریب هغه تجاران چې الله پاک ورته ډېر زیات نازولی دي، هغه خلک باید چې هغه نه دغه غریبو خلکو سره هم یو څه کومک وکړي، بلکې ډېر زیات کومک وکړي. دغه ورځ د کومک ده، دغه ورځ د هغه ورځ داسې لکه په مونږ باندې تاسې په افغانانو باندې فلل یو قیامت غوندې تیریږي، او خاصتاً په غریبو خلکو چې هغه د سبا او د بیګا روپۍ نه لري یا معذوره دي یا په کور کې سړیان نه لري د کاروبار لپاره یا ځوانان نه لري، نو باید هغوی سره مونږ کومک وکړو. باید چې ملي صندوق جوړ شي د ښځو لپاره چې خلک د همغه کې پیسې د موبایل له طریقه ورولیږي، که لس روپۍ ورلیږي، که میلیون ورلیږي، که لک ورلیږي، که پنځوس زره ورلیږي، خپل زکاتونه، خیرات، صدقه دغه ټول د راټول کړي، دغه هغه ته دې ورولیږي د صندوق ته، او د دغه صندوق نه د هغه ښځې چې د مونږ پیغلې خورګانې او مرغانې ودرېږي او خیرات غواړي، نو په لحاظه باید چې مونږ دغه یو خپل ایمانی، وجدانی او انسانی وظیفه او دنده ده چې باید چې د ښځو سره هر څومره وي باید چې ورسره زر ته زره کومک وشي.
درنو دوستانو، د سوالګرو میرمنو په خبرو کې مو واورېدل چې دوی په کور کې یا سرپرست نه لري او یا یې هم اقتصاد دومره کمزوری دی چې په لارو او کوڅو کې د ګدایي لاس اوږدوي. ځینې ښځې بیا وروستي سیاسي بدلون بیکاره کړي دي او سوال ته یې اړویستلی دي. موږ د طالبانو له مرستیال ویان احمد الله وسیق څخه پوښتلی دي چې دوی دغو میرمنو لپاره چې په دې وروستیو کې بیکاره شوي او سوال ته اړ دي څکړي.
حکومت کوشش کوي او بیروزګاری کچا راټیټه کې دغه سپرنامې تر لاس لاندې لري چې لمخې بیروزګارو خلکو ته کارونه پیدا سي. په شهرونو کې، ولایتونو کې هغه مساکین کناری نوي او کښځي وي چې هغه هیڅ عواید نه لري یا سرپرستان نه لري، د کار کولو لپاره څوک نه لري، لدی سره به ان شاء الله د فقر کچا هم راټیټه سي او هغه مساکین چې ډیر اړمند دي د هغه یو چاره به هم وسی.
خغلی وسی دا مشخصه نکړه چې طالبان به خیرات ټولونکو ښځو ته څه ډول او څه وخت کاري زمینه برابر کړي چې هغوی نورو خلکو ته لاس اوږد نه کړي. په دې هیله چې د فقر او غربت لمنه ټوله شي، نیمه نړۍ خپرونه پای ته رسوو. که غواړئ چې د خپرونې د لا ښه کیدلو لپاره خپل نظر راسره شریک کړئ، نو ازادي راډیو ته پیغام پریږدئ. د واتساپ شمیره ده 00422 14 401. تر بیا ښه چاري.
د ولسونو او واکمنو ترمنځ پل
15 میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې. مالیه وزارت سره کوم ستونزه لري؟ اعتذار ته زره خال کې
د سیانګالو شخ
کندخه زېما غوا می مال می ټول می در بدر رسو.
ل اوریدونکو اوریدونکو ته
موږ خپل ډیر سره لمبي ازادي راډیو نل دکړي دي ځان حقوق دي بل حقوق دي گاوه
په ساده او روانه ژبه
او په چیرې میډال او څنګه له نومه د ازادي راډیو ته د سترو نور میډال ورکړي وای چې ګان
ازادي راډیو په شل کلنۍ کې د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه.
اساسي او بشري حقوق.
سلامونه درنه دوستانو، اساسي او بشري حقوقو خبرونه ته مو هر کلای کوم. هله لرم چې ټول بروغ جوړه او خوشاله اوسئ. درنه دوستانو، بیا هم خوشاله يم چې دی ویونه پتیرې دو سره ستاسو درنه چوپړ کې حاضر شوم. دوستان، نن په خبرونه کې د زندانیانو په حقونو بحث کوو. دا چې زندانیانو حقونه څه دي او په کومو مواردو کې نقص کیږي او ول نقص کیږي، همدارنګه په ملي او بین المللي قوانینو کې څه ول شوی، په دې اړه بحث لرو. په بحث کې را سره میلمه ده خاغلی نقیب الرحمن اصولي، د افغانستان د مدافع وکیلانو د دی غړی او همدارنګه مدني فعال. اصولي صاحب، که په پیل کې د زندانیانو د حقونو په تړاو راته معلومات راکړي نو ښه به وي.
زندانی شخص د مزنونیت دورې څخه د محکمې د حکم تر کټ حیات پورې او همدارنګه په حبس کې، د حبس په دوران کې مختلف حقوق درلودونکي چې نوموړي حقوق برخوته ویشل شوي. لومړی هغه حقوق چې د مزنونیت دورې څخه د محکمې د حکم تر کټ حیات پورې ورکل شوي، او بل هغه حقوق چې په حبس کې د غوښه استفاده کې او حالت ورکول کې. لومړی راځو هغه حقوق ته چې نوموړي شخص ته د مزنونیت دورې څخه د حکم تر کټ حیات پورې یا د محکمې پورې شخص ورکل شوي. اول راځو کله چې یو شخص ونیول شي په جرم باندې باید پوکرل شي که تا دی جرم پا اساس باندې نیول شوه، دا دی شخص حق باید پوشی. اسنا چې شخص نیول شوې ده او خبر نه چې په جرم زنی ول شو بوت پوښتنه په دې جرم باندې ونیول او بل بوت خپلوان خبر چې موږ ور شخص موږ نیول خپلوان ته بوت خبر ورکړ شي او بل په خپل سر تا او کله چې په خپل سر یو شخص تعقیب کیږي چې جرم نه وي تر سره کړی دیږي د پوره بوت دولت چې بران د خساره ورکي ځکه یو شخص ګناه نه کړی او ته تعقیب کوي بندی کوي د خپل یو جرم نو دا شخص ته باید د دولت څخه جبران د خساره ورکړي او بلې تاخير تعذيب په معنا ده په هیڅ صورت باید بندي تاخير تعذيب شکنجه نشي د دې څخه مسكون د مسكونیت ترلودون کيده او حکومت مطالب موضوعات چې دای بهونه بود پزادانه ډول بهون کې موضوعات او پیرا کولو کې باید کوم مشکل سره مخ نشي او بل دای پزادانه ډول شهود را واستل شي محکمې د شهادت ادا کړي بوګي باید هیڅ مشکل سره مخ نشي د سکوت حق درلودون کيده چې د سکوت وکړي کله چې څارنوال یا پولیس نه پوښتنه وکړي یا قاضي دا کوي چې په موضوع کې چوپ سکوت اختیار کړي او وکیل باید ونیسي وکیل نیول شي وکیل د حق دی وکیل نیول د دې مشروع حقوقو څخه دفاع کوي او باید حکومتونه اجازه ورکړي چې متهم شخص یا متهم شخص مظنون شخص زندانی شخص د وکیل ونیسي او بل په باید په پوزدونه ډول د خپل خپلوانو سره تماس کې ونیسي د خپل وکیل سره په تماس کې د خپل کورنۍ سره په تماس کې وي هغه چیرته په کومه ژبه باندې چې په دې محکمې رسمي ژبه ده په غو داینه پوهېدل یا د ژبه بل رقم و مقاضیانه پرې پوهېدل نو دای کولای شي چې ترجمان ونیسي نو ترجمان نیول هم د حق نو د دې وکیل و خبره بل هم که پیر صاحبکم وکیل که چیرته د خپل په واسه کې پوره خپل باندې په پیسو په اساس باندې وکیل نیسي او چیرته پوره نه و دته باید دولت خپل وکیل ونیسي دولت دولت په حساب باندې د دې لپاره بوت وکیل تعین شي د دې سیو ورقه تیار اوراق ته بوت لاسرسي ولري د دې سیو اوراق لاسرسي ته حق وي داس نه چې د سیه یو ځای د بوت لاسرسي نشي ورته بوت لاسرسي ولري او د پښ د مو د سیه دا او په دې کې د مسول ذکر شوی او بل په علاني ډول بوت د دې شخص یا د اشخاص او محاکمه تر سره شي خلک پوښ چې د محکمه په یعنی عادل محکمه شوی ده کنه شرعي محکمه کوم شخص جرم تر سره شوی دغه مطابق جزا ورکړ شوی ده او کنه په محکمه کې باید حضور ولري محکمه کې د دوی حضور درلودل شرط او د دوی حق باید محکمه کې حضور ولري اخر خبره باید د تخپل حق دی چې اخر خبر په اخر کې قاضي دی وکړي چې اخر خبره آخر خبر کولش شد شهود جرح حق شهود جرح کولش د قاضی تورانوال ده خپل دایره کولش چې ما وړه قاضی د ما سره په دې مسأله کې خیانت کړی یا په دې کې په سات لګي از ما سره ظلم کوي یا تورانوال چې سندونه پرور دی کولش چې قاضی یا تورانوال هیسته کې موضوع څخه نو همدې ته ورته نور حقوق هم شتون لري چې دته باید ورکړل شي او دای د حقوق څخه باید استفاده وکړي
په کومو مواردو کې او د کومو دلایلو له مخې د زندانیانو حقونه البته نقص کیږي
ګوره د مجرمینو د حقوقو سلب یا د هغوی نه ورکول هغه مختلف موارد او مختلف دلایل لري په مخکې پر مختللو هیوادونو کې هغه حقوق منظم ډول دوی ته ورکول کیږي یو څه د دوی په روحیاتو کې د پر بدلون راغلی دی هغه د پر منظم شکل خپل حقوق چې لري هغه دوی ته ورکول کیږي خو په وروسته پاتې هیوادونو کې دوی په رقم حقوق چې په نظر کې نیول شوی وي هغه هم په صحیح ډول هغه لپاره نه رسیږي او حقوق ترې سلب کیږي چې هلته په منظم ډول د عامه پوهاوی شتون نه لري او یا هم دغه هیواد منظم میکانیزم لري او یا هم مجرم ته د یو بد شخص په ستر کتل کې ورته ویل کی دا مجرم دی دا ولستي هغه چې د دې په ځای چې اصلاح کې هغه نور هم د یعنی جرم تسوقوي نور هم احساساتي کوي کله چې خوشی شي بل جرم مرتکب شي نو د مجرم سره محبس په دوره کې بوت نه کراوي او شي د اصلاح شي ځکه دا یو مریض شخص دی نو د مریض شخص اصلاح باید په منظم او ښه شکل ترسره شي، چې هم دی په محبس کې اصلاح شوي او هم یې تنبیه شوی وي، او په مقابل کې ټولنه هم حمایه شوي. ټولنه په اوس وخت کې او په راتلونکي وخت کې بیا د یو مجرم کې پیدا نه شي او یومړی مجرم هم باید اصلاح شوی وي. دا یو بل دلیل دا هم کېدای شي چې بعض وخت سیاسي ملحوظات په نظر کې نیول کېږي، د دې سره په دې ډول هم ظلم ترسره کېږي او ظلم کېږي او نور هم مختلف موارد شتون لري.
د افغانستان وضعیت په کتو سره په اوسنیو شرایطو کې تاسو د زندانیانو حقونه څنګه ارزوئ؟ البته
ګورئ، موږ په افغانستان کې د یو غټ بدلون او تحول شاهدان یو، او هر شای په لومړي سر کې وجود لري. تر اوسه به د زندانیانو لپاره کوم هغه حقوق چې په نړیواله سطحه شتون لري، یا د یو پرمختللي هیواد یا د هغه هیواد لپاره چې هغه یو منظم بنسټ او سیستم لري، د هغو دپاره شتون لري، دومره حقوق به تر اوسه شتون نه لري. خو دوی ورته قایل دي، دوی وایي چې موږ د زندانیانو لپاره او د محبوسینو لپاره د حقوقو لپاره قایل، یا دوی ته به هغه منظم حقوق چې شتون لري او دوی چې دي او هغه حقوق چې د اصلاح سبب ګرځي هغه موږ ټول زندانیان لپاره ورکوو. او زندانیان په زندانونو کې تر اوسه پورې ما د دوی د شکنجې په برخه کې څه نه دي اورېدلي، شکنجه شوي به نه وي. خو بیا هم هر څه په لومړي سر کې دي، دا به ټول اصلاح کېږي او د زندانیانو لپاره به حقوق په نظر کې نیول کېږي. خو تر اوسه پورې هغه پخوانی قانون چې د محبوسینو او تفقیقانو قانون ده چې په کې د زندانیانو لپاره مختلف حقوق په نظر کې نیول شوي دي، هغه به تر اوسه پورې هماغه قانون تر اوسه پورې تطبیقیږي. او بل دا چې تر اوسه پورې یو منظم د جزا قانون تر اوسه پورې دوی نه ده اعلان کړی چې منظم د جزا قانون د شتون لري چې په کې د هر څه پیشبینی شوي وي. نو بعضې مشکلات شته دي او تر اوسه د نظام په ابتدا کې دی، او د ابتدا نه وروسته خدای وکړي چې هر څه اصلاح شي.
اصولي صاحب، په نړیوالو قوانینو کې البته څنګه دې موضوع ته اشاره شوې، البته زندانیان حقونو ته اشاره شوې، که څنګه
په نړیوالو قوانینو کې هم د زندانیانو لپاره حقوق په نظر کې نیول شوي دي، چې د بشر حقوق په نړیواله اعلامیه او بل د مدني او سیاسي حقوقو په نړیواله اعلامیه کې هم دوی لپاره حقوق په نظر کې نیول شوي دي، چې خپله د مدني او سیاسي حقوق په نړیوال اعلامیې په څوارلسمه ماده کې چې زیاتره حقوق دوی ته اشاره شوې ده، او همدارنګه د بشر حقوقو د خپلواک اعلامیې په مختلف مواردو کې دوی لپاره وړاندوینه شوې ده او دوی حقوق په نظر کې نیول شوي دي. لومړی کله چې مثلا یو شخص بیگناه وي، هغه دوی تعقیب یا ونیسي، هغه باید خوشی کړي چې د مدني او سیاسي حقوقو په اعلامیه کې هم په څوارلسمه ماده کې دې ټکي ته اشاره شوې ده، او د انساني کرامت ساتنه دا باید په زندان کې په نظر کې ونیول شي. او بل کله چې محاکمه کېږي یو متهم شخص، د څه باید اجباري اقرار وانه اخیستل شي او د تای شکنجه نه شي د محبس په دور کې، او همدارنګه کوم تور چې په ده باندې پورې شوی دی، کوم تور چې دته په دای په هغو باندې نیول شوی دی، د مدني او سیاسي حقوقو د اعلامیې په څوارلسې مادې په اساس باندې اوس باید خبر کړل شي چې ته په دې تور باندې نیول شوی. او بل دای باید په یوه خپلواکه او بې پلوه محکمه کې دی محاکمه شي، د بشر حقوقو د لسمې یولسمې ماده او د مدني او سیاسي حقوقو په څوارلسمه ماده کې دې ټکي ته اشاره شوې ده، او دای باید په لنډه موده کې کوم وخت کې نیول کېږي باید ژر تر ژره نوموړی شخص محاکمه شي، چې د مدني او سیاسي حقوقو په نهمه ماده کې ورته یادونه شوې ده. او کوم گواهان چې د مقابل کې گواهی ورکوي کولی شي دغه په اسانۍ سره هغه رد کړي، او دای د ژباړن حق لري، دای باید ژباړن ونیسي او د خپل ځان لپاره شاهدان راولي چې په څوارلسمه ماده کې دغه موضوع ته اشاره شوې ده. او بل دی یو جرم چې تر سره کړی نو په برخې د محاکمه شوی بود بیا د هغو جرم په دماغو په جرم باندې بود بیا محاکمه نشي نو او بل په زندان کې دو د پاره باید منظم حقوق شتون ولري دا شکنجه نشي هلته په منظم ډول د حقوق او قواعدو په نظر کې نیولو سره دای په منظم ډول په ښه شکل باندې زندان تیر
ډیره مننه اصولي صاحب کور ودان قدر منوریدونکو تاسو د نقیب الرحمن اصولي د افغانستان د مدافع وکیلانو د اتحادیې د غړي او د مدني فعال خبرې د زندانیانو د حقونو په تړه اوریدي دا د دیونې د اساسي او بشري حقوقو خبرونه چې تاسو مو وړاندې کړه تر بیا چې په نورو خبرونه کې تاسو بدرانه چوپړ کې حاضرېږم تاسو ټول په لاس بارم الله مو مل شه خاده او بریالي اوسئ
د ازادي رادیو خبرونه د سهار له 2 بجو د ماقام تر 2 بجو پوري په بیلابیلو ساعتونو کې په لنډو څپو 25 یودرش 19 او 15 مترو اوریدل شي د کیلو هرتز په حساب په لنډو څپو د ازادي رادیو خبرونه په 2000 او یا 9400 ول 0 اتسواتیا او 15 0 نوي مندل شي